اوزن کو د مسالې ګو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومه سلامونه ومني هيله لرم چې رو جوړ بهستي وخت ورځي 12 بجې شوی نن د خالی ورځ د 2014 کال د فروری د میشتې شلمه نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره خبرونه لرو همداراز ریپورټونه به اهم بیا کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو همداراز نړیوال ریپورټونه هم لرو خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
سرټکی پاکستان له ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لري کړی دي په ننګرهار چارواکي وایي د داعش په ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په شام کې د یوربند لپاره د امریکا او روس ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه خپرهونکې دي له ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لري کړی دي پرون په اسلام آباد کې د خزانه وزیر ساګدار په مشرۍ کې سوي غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ پرخولو کړنلاره جوړه شوه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي اسلام آباد به د تجارت سرمایه‌کاری بانکي ټکنالوژي مالی او توانایي په برخه کې له تهران سره اړیکې بهلوي بیان زیاتوي پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري پر تهران د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې اخصه شوي ټول پخواني کام کله کله دمګرسوي پر ایران د ایټم بم جوړولو تور خو تر کال د نړۍ خو تیر کال د نړۍ له لوی قدرتونو سره تر ایټمي تړون وروسته پر تهران لګول شوي زیاتره نړیوال بندیزونه لري کړل شوي دي د پاکستان د خزانه او محصولاتو سیکرټر کامیا سمری ته وویل چې تر څو د امنیت په برخه کې د فوج لخوا ډاډ ور نه کړل شي نو دوی به په هیواد کې سرمشمیرنه ونه کړای شي رانا محمود د جمعې پر ورځ د متحده قومي مومنټ ته یو غړي د پښتنې په جواب کې وویل چې ولسی حکومت ټول انتظامات کړي خو په ځینو سیمو کې د امنیت وضعیت ته په کتو سره سرشمیرنه د فوج کمرستې بغیر نشي کېدای نوموړي هیله وښوده چې فوج به په دې اړه ژر حکومت ته جواب ورکړي د ده په وینا که چیرې فوج د امنیت ساتلو ډاډ ورکړي نو شاید روان کال په اپریل میکی دکار وسی د اف ار بونو د استادانو اتحادیه د سیمې د تعلیم څنګ د مشر پر ضد احتجاجي مظاهره کړی دا د جمعې پر ورځ په بکخیل منډی کې د سوي مظاهره پر وخت استادانو شعارونه ورکول او د غشتنه کولای چې لنکری ماتل سوي او شپه تو استادانی به حاضر کړل سي په دې مظاهره کې یو ګډونوال وویل
چې د نن کیمیش پروګرام کړی دا صرف او صرف رشنلایزیشن او د دغه کیم د ټیچرونو 67% ټیچرونو معاشي قتل شي کړه جاي دا ور کې د ټینشن بیمورن جوړ شوی دی کچره دغه نه منټلی بیمور جوړا شه نو ان سلام یې د خلاف اف ای آر خمه خکړ کوي
خو د فاټا سیکټر د تعلیم څنګه مشر احمد الله جان بیا مشال ریډیو ټول چې میرټ لیست یا د قابلیت فیرست دی یو ریپورت پرانا کې جوړ کړی چې پر اساس دا ګام اخیستل شوی دی د پاکستانی فوج مشر ویلی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه له هر ډول کمپاین خبر دی خو د پوینا فوج په دې منصوبې په عملي کولو کې له هیڅ قسمه قرباني ډاره ونه کړي دا خبره د پاکستان فوج د عام اړیکو آی ایس پی آر لوري په خبره سوی بیان کې راغلی دی بیان وایي جنرال رایل شریف د جمعې پر ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري د امنیت ساتلو لپاره د فوج د جوړ شوې ځانګړې څانګې کتنه وکړه او هلته ورته معلومات ورکړل شو بیان زیاتوي پر دې موقع د فوج مشر وویل چې دغه منصوبه به د یو ډیر لوی بدلون راولي د ځانګړي ځواکونو ته امر ورکړي چې د منصوبې د کامیابۍ لپاره دي له نورو قانون نافذ کوونکو ادارو د منصوبې له نورو شریکو ګډونوالو سره په تماس کې اوسي بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي د گوادر کاشغر پر راهداري په اړه له هم د پخوا په شان اندیښنې سته او مرکزی حکومت ورته د ډاډ وړ جواب نه دی ورکړی د خبرې نوموړي په تیر ماښام په کوټه کې د جمهوري اسلامي له مشر سراج الاک سره تر ملاقات وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړی ده د اختر منګل په خبره پر دې راهداري خپل اندیښنې له سراج الاک سره شریکې کړې دي د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه پر مرکزی حکومت دا تور لګوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لار او نورې ګټې پنجاب ته اړوي خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي د افغانستان په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش په ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی دی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامن سیمه کې جګړه روانه ده د ننګرهار د والي وایند تاولا خوګیاڼي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په څیر منازیان ولسوالۍ کې هم د داعش د وسوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې د دې عملیاتو د پیل راهیسې د داعش ډلې او یو وسوال وژل شوي او بخشی د داعش ډلې او یا وسلوال وجل سوي او پر لسګونه کلی د دې ډلې ځخه پاک کړی دي چارواکي هغه سیمه چې د داعش لاس وسلوال وسلوال ډلې نیول سوي پکې به ځای پولیس پوسټ جوړوي او تړل سوي سکولونه به بیرته خلاصوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په شام کې د یو اوربند لپاره د امریکا او روس ډیپلوماټانو ترمنځ خبري جدي او تر اوسه رغون کې دي. جان کړي دا څرګندونې پرون اردن ته په لار لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال کړي. ټاکل شوی چې نوموړی به په اردن کې له بادشا عبدالله سره د شام پر حالاتو خبرې وکړي. جان کړي زیاته کړه ټول د دې هڅې پیچلتیا مني او یقیني ده چې ډېر نور کارونه شته چې باید ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبرې اترې جدي او تر اوسه رغنده روانې دي. د پینټاګون وایند وایي د امریکا ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر یو روزنیز کیمپ برید کړی. د دې برید هدف د دې وسلوالې ډلې یو مشر ښودل شوی چې تیر کال په تیونس کې په دوو ترګرو بریدونکو په لاس لرورو پړ بلل کېږي. د امریکا د دفاع وزارت وایند پیټر کوک وایي د جمعې دروازې د دې برید هدف د نورالدین شوشان په نوم هغه کس و چې تیونسي چارواکو یې په تیونس کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې پر یو میوزیم برید کې مجرم ګڼلی و. نیویارک ټایمز او بی بی سي د یو شمېر بې نومه امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې په غالب ګمان نورالدین شوشان په بریتکی وجل سوی دی. په دوبی کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لومړی سیمی فائنل کې پرون د کوټي کرکټ ډلې پېښور ټیم ته په یو رنز ماتې ورکول سره فائنل ته ورسېده. کوټي ګلیډیټر لومړی بیټینګ وکړ او په 19 اوور کې ټول لوبغاړي په 133 رنزونو وسوځیدل. په جواب کې پېښور زلمی په شل اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 132 منډې جوړ کړې او دارنګ یوازې په یو رنز یې د لوبه وبایلله. پېښور زلمی اوس د کراچی کینګز او اسلام آباد ترمنځ د نن کېدونکو لوبې انتظار کوي او په دوی کې چې هرې لوبډلې وګټله پېښور زلمی به له هغه ټیم سره یو ځل بل د سیمی فائنل لوبه کوي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ په آسیایي جام کې د شاملېدو لپاره په روانو لوبو کې له عمان کرکټ لوبډلې سره سیالي ته وځي. دا سیالي په بنگلاديش کې روانې دي. افغان کرکټ ټیم پرون د دې سیالیو په لټ کې خپل لومړنۍ لوبه پر متحده عرب اماراتو وبایلله. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سي د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باوري پاکستان په ایران د لګیدلو ټولو اقتصادي او تجارتي بندیزونو ختمولو اعلان کړی. د نیمه قبایلي سیمې بونو د استادانو اتحادیې د سیمې د تعلیم د څانګې د مشر پر ضد احتجاجي مظاهره کړی. شمالی وزیرستان کھڈوال وائی په موجوده حالاتو کې تر جون میاشتې پورې د دوی واپسی ممکن نه ده.
نو په دې حساب سره درې او یا کورونا خاندانونه چې حساب وکړي او 200 د ورځې لږې او دا تقریبا ټوله میاشت کې تقریبا 10-15 ورځې واپسي په دې کې وي. نو په دې حساب سره چې وګوري دا 2-3 کاله نوره مخالف.
او د نیمې قبایلي سیمې جنډولا ولسوالۍ یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
موجا بازار تقریبا زر دکانونه مسعود براتله وزیر براتله دا د وزیرستان دروازه وا را نجات اپریشن شه دا لخوا سره خالص خپل د مات پر دکانونه 3 کروڑ روپے به ما نقصان شوی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوز خبرونی لومړی رپورت اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان په ایران د لګیدلو ټولو اقتصادي او تجارتي بندیزونو ختمولو اعلان کړي. په دې لړ کې د خزانه وفاقي وزیر سغدار په مشرۍ یو غونډه شوې چې پکې د بندیزونو ختمولو طریقه کار ته حتمی شکل ورکړل شوی. پاکستان وایي د بندیزونو ختمولو فیصله یې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد په رڼا کې کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریو خبریال ریاض مساخیر لا کوي.
د جمعې په ورځ مازیګر د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د بین الوزارتي غونډې دوران د ایران په ضد بندیزونو ختمولو دا ختمي شکل ورکړل شو. د کومې وروسته چې د خارجه وزارت لخوا د بندیزونو ختمولو باقاعده اعلامیه جاری شوه. اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد په رڼا کې په ایران لګول شوي ټول بندیزونه ختموي او دغه لړ کې به د یاد هیواد سره د تجارتي تعلقاتو په ګډون د سرمایه‌کاري، ټکنالوژي، بینکینګ، اقتصاد او توانایي په ټولو څانګو کې د مرستو بیا د سره جاج اغستی شي. د بندیزونو ختمېدو وروسته د پاکستان سټیټ بینک هم ټولو لاندې بینکونو ته ویلي ایران سره هر قسمه سودا او تجارتي لیندین کولی شي. د ذکر ده چې د جوهري توانایي په معاملې د ایران او شپږو لویو طاقتونو ترمنځ لانجه چلیدا. د کومې وروسته چې ملګرو ملتونو د ایران سره په هر قسمه تجارت او لیندین بندیز لګولې وو او د دې بندیز اثر د پاکستان ایران په ګیس پایپ لاین هم پرېوته وو په کوم چې د اوږدې مودې راسې کار ولاړ وو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اور دونو کو په ایران لګول شوی بندیزونه د روان کال په جنوري د هغې وروسته لری شول چې د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې خپل راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلی وو چې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د دغه راپور د خپرېدو وروسته اروپایي اتحادیه او امریکا په سمدستي توګه پر ایران لګول شوي خپل بندیزونه لرې کړل. دا وروسته له هغو چې د 2015 کال د جولای په 14مه نېټه د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ هغه تړون لاسلیک شو چې پکې ویل شوي ایران به خپل اټومي پروګرام محدود دی چې بدل کې به پرې بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. زو بنو ته د اف آر بنو یا نیمې قبایلي سیمې استادانو اتحادیې د دې سیمې د تعلیم د څانګې د مشر پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د جمعې پر ورځ په بکاخیل منډۍ کې د شوې مظاهرې پر وخت استادانو نارې وهلې او دا غوښتنه یې کوله چې له نوکریو معطل شوي 18 استادان دې بحال کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د لاریون ګډونوالو په لاسونو کې پلیکارډونه اخستي ول او د 18 مات کړلی شوي استادانو د بحالولو نارې پرې لیکل شوې وې. د نیم قبایلي سیمې مشر عباس علي وویل د دوی سره امتیازي سلوک روان دی.
دا په فاټه کې لګیا دا ریشنلایزیشن کو ګورا ته یوري پیسفل ماحول جوړ کا په سکول شه ټاډ پی دوکا اېبې تنظیم وکا چار دیواری وکا مو په های سکول شه واشروم نشتا اېب نشتا میز دا حکومت ته د مطالبه کو چې دای د فوري تور چې کیمه دوه دغه عہدې کلره دا کو د دد واجنا 25 دین د ټوله فاټا سکولینا باند سول استودونه په اسلام آباد کې درنا کړی و ټوله کټګریز تا اف اس سی بی اس سی ایم اس سی ګوري ته یوري خو ایم اس سی بی اس سی په فاټا کې جوړ کا کنه په 8 بندې د چکیما دو د روزګار لیارې باندې کړې.
یا استاد رضا خان وویل او وش پته استادانو لره کول سره او وش پته خاندانو نه متاثر شوي
چې د نن کیمیس پروګرام کړه دا صرف او صرف رشنلایزیشن او د دغه کیم د ټیچرونو 67% ټیچرونو معاشي قتل چې کړه جاي دا وړ کې د ټینشن بیمارون جوړ شوی دی. کچره دغه نه منټلی بیمار جوړا شه نو ان سلام میرزا خلاف اف آی آر خمه خاکر کوي. دا 67 کورانه ته یورو چوله دا 67 سکولونه بند کړی دي او میر د حکومت حکم بال نه گورنر سره دا مطالبه دو چې په زر نظر د کیسې حال روسی پانه مخ کې چې مزید نقصان سره جوړ شي.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر حمید الله جان او پختل نو دوی وویل 2009 کال نوړان دي اف آر بنو کې یو تحصیل وو او اوس دوی په خپل دوه جوړ کړی. خود 2009 کال انکوائری رپورٹ مطابق میرٹ لسٹ جوړ شوه
پنځه فرضی دي کې یو تحصیل دي او افربونو کې دي دوه تحصیلونه جوړ کړی او شیدا او تمزای تحصیل دي او د ارمزای تحصیل دي بیسیکلی دا یو تحصیل دي نو انکوائری مو په کې وکړل شي را د معلوم کړی شي انکوائری رپورٹ چې کله راغی نو هغه دا کنکلوژن دا کوشر د 2007 نه مخکې چې کوم کرایټیریا و ون تحصیل ولا هغه دا کړی شي او هغه په وسته میرټ لیست دوباره جوړ کړی شي او هغه د کسان ته اړ ایشو کړی شي. څه کوی رپورټ راځي نو موږ ورته اړ ایشو کوی چې روي دا سودا کینسل کوي او نو میرټ لیست جوړ کړي په تحصیل باندې او سکه مدي زموږ وچې نه دا یو تحصیل دی دوه تحصیل نه دی.
اف آر بنو استادان او مشران وای نیم قبایلی سیمه په دوه تحصیلونو احمد زای او عثمان زای باندې مشتمل دي او د دوی په وینا 2009 کال نه د غلطه د استادانو برتای هم د تحصیل په بنیاد کولی شي. خو 2015 کال کې چې تحصیل وایس په بنیاد او وش پته استادان برتی شوی ول د دوی په وینا هغه یو سلر کړل شوی دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګورئ. له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی کسان وایي چې په موجوده حالاتو کې تر جون میاشتې پورې د ټولو کډوالو واپسی ممکنه نه ده. د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې د جون تر میاشتې پورې به د هغو سیمو بې کوره شوي کسان ستانه کړل شي. کډوال وایي چې د واپسۍ عمل ډېر په ورو روان دی خو حکومتي چارواکي به ادا کوي چې یاد مهلت پورې به بې کوره کړل شوي کسان خپلو کورونو ته ستانه کړي. نور تفصیل له ګلیا زورو.
د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر ملک نثار علي وای که سهم حکومت د جون 14 منټې پوري د یاد سیمې د بیکور کړشو کسان واپس اعلان کړي، خو موجوده حالاتو کې دا ممکن نه ښکاري. ملک نثار علي مشال رډوسر په خبرو کې ویل چې د حکومتي شمیرو تر مخه تر 3 او 10 پوري خاندانونه له هغه سیمو بیکور کړل شوي دي او د واپس لیږلو عمل ډېر پرو دی. نوموړي زیاته کړه،
دوه سوه سمېلې د ورځې په بنیاد باندې او په دې کې مطلب کله اتوار هم چوټي وي او بله ورځ هم پکې چوټیانې راشي او کله کله کرفیانې پکې هم پکې وي، نو په دې حساب سره 3 او 10 کورونو خاندانونه چې حساب وکړي او 2 سوه د ورځې لږې او دا تقریبا ټوله میاشت کې تقریبا 10 یا 15 ورځې واپسي په دې کې وي، نو په دې حساب سره چې وګورې دا 2-3 کاله نور هم اخلي، نو د دې ګډې واپسۍ نه خو موږ مطمئن نه یو. نو په دې سره چې کوم سیستم دی روان کړی دی، کومه واپسي روانه ده، زمونږ په خیال باندې دا اصلي یو غلط دی، یو مزاق دی.
ملک نثار علي ویل چې د شمالي وزیرستان په 10 تحصیلونو کې په 500 کې فوزي عملیات شوي او په نور کې لا هم روان دي. په دې کې له میرالي تحصیل نه بې کور کړل شوو کسانو واپسۍ تر سرحده پورې مکمل شوی دی، خو هغه خلک چې خپل کورونو ته ستانه شوي شکایت لري چې د حکومتي اداو باوجود ورته سهولتونه نه دي ورکړل شوي. په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم ای یو چارواکي عمران وزیر وایي چې د شمالي وزیرستان 3000 کورنۍ چې شاوخوا 3 لکه کسان دي ستانه شوي دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د حکومت مهلت پورې به دغه بې کور کړل شوي کسان خپل کورونو ته ستانه شي، عمران وزیر وایي
واپس کومه مرحله ده هغه کې بدایي چې هغه یو پروسس دی، هغه نه بتیریږي او هغه نه پس خپل ایریا ته ځي، او هغه مطلب دا دی چې دلته نه چې کوم پروسس کیږي هغه نه پس د پاک فوج کنوایی راځي هلته نه، د نارتھ نه د خپل ایریا نه، او هغه هر یو خاندان چې کومه ده یا فیملی چې کومه ده خپل کوره پورې ډراپ کوي، کوره پورې را صحیح. نو مطلب دا دی چې ډیفینیټلی دغه ټایم لګي په دې پروسس کې، او ان شاء الله زموږ امید لرو چې یاره چې کوم گورنر صاحب او کوم حکومت پاکستان کوم ډیډ لائن ورکړی دی هغه پورې ودا کمپلیټ شي.
عمران وزیر زیاته کړه چې د حکومت لخوا دغه کسانو سره پوره مرسته کیږي او انتظامات یې هم ورته کړی دي. خو د شمالي وزیرستان ملک نثار علي وای چې په هغه سیمو کې خلک د تعلیم، اوبو، تګ راتګ، صحت په شمول ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او حکومت باید دې ته پام وکړي.
لکه څنګه گورنر صاحب زموږ سردار مې صاحب اباسیس هغه څنګه د کورنر وایستلو خپل کور سره مونږ مطلب دلته کې چې کور پرې خودلو او اوس هم د جګړې خبرې کېږي د رئیس شریف، نو دا غیر نه مونږ درخواست چې هغه چې کله کور ته ځي د خپل کور نه مخکې مخکې د کور خلک هم خپل کور ته ولاړه، نو دا به اساس ډېر مهرباني وي.
په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نامه فوزي عملیات په 2014 کال کې د جون په میاشت کې شروع شوي ول چې له وجې تر 10 لکو نه زیات خلک له هغه سیمو بې کور کړل شوي ول. که څه هم د دغه سیمو خلک وخت په وخت د ستنېدو غوښتنې کوي، خو حکومت وایي چې هغه سیمو ته کډوال واپس لیږي چې امنیت پکې پر ځای شوی وي.
اودونکو له شمالي وزیرستان زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی په لوړګي کې د پولیټیکل چارواکو زې مشران ترمنځ یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د خبر نوی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په خپل وینا کې ویلي چې اوس په دې سیمه کې د امنیت صورتحال ښه شوی او د خلکو د خیګړې لپاره به ګامونه پورته کوي. خو بیا په دې غونډه کې شریک د سیمې مشرانو پولیټیکل چارواکو ته یو شمېر ستونزې په ګوته کړې او غوښتنه یې ترې کړې چې دلته دې زیات نه زیات پرمختیایي کارونه ترسره کړل شي او پولیټیکل چارواکي چې خلکو سره کومې وادې کړې نو باید چې هغه عملي شي. پڑھ نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د پولیټیکل چارواکو ځای مشرانو ترمنځ د یوې غونډې په مهال د خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی د امنیت وضع د تیر وخت په پرتله اوس ښه شوې ده او د باړې د خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې یو شمېر غونډې کړې دي او هڅه کوي چې د سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي.
مجموعي صورتحال د پیله نه ډېر زیات بهتر دی ان شاء الله، او چې دا شان مونږه ټول ان شاء الله مهنت کوو نو دا به ان شاء الله زر تر زر بالکل ټیک ټاک شي. دا چې سپکه پاتې دي سی ایشوز دی واړو واړو ان شاء الله دا به حل شي، الله به ان شاء الله خیر کوي. په د ټولو ډیر میټینګز پدې کې شوې دي، فاټا سیکریټریټ هغه کوم د ټولو ډیر میټینګونه پدې کې کیږي. ظاهري خبره ده چې یو شی چې په کلونو کې خراب شوی وي په یوش پکې نه ټینګیږي، دا غي د پاره ډیر زیات کوشش شروع دي او ډیر پوزېټیو دغه پر روان دي انشاءاللہ کوشش بکو چی سکی گی ویدن دا لیمیٹس چی کم شی قانون دے کم سرکار دے پروسیجر با پورا کی گی.
خوب بیا دا سیمی مشران وائی چی دلتا خلق دیو لڑ مشکلاتو سرمخ دی. ملک دریا خان پری دیو ویل چی پولیٹیکل چارواکی اکثر وادی اکڑی خوب بیا پری عمل نکوی او دوی غختنا اکڑا چی باید دلوارگی دا خزو لپار دی دا نادرا یا دا شناختی کاردونو یا بیل دفتر جوڑ کڑی شی.
دا نادری دا شناختی کارد مسئلہ دو چی ما پخی چی شناختی کارد دا پاکستان دا عوامو دا پار یا ضروری شایره و نن گو گوری پا تاسیل که بیا دا مون دا زناناو لی دفتر جوڑ کرده ره نو ما پخی چی زب دا ویم چی مخی زان لی یا دفترو یا سیدی ور کرده و بیا دا دغ دا واجه چی تعداد لگو نو تاسیل لی را وصل مون وز دا عرض و خواهش تای بلکه دا مطالبام وکرده چی خلق دیر شوی دی زناناو دلتا بیستری کی گی نو چی بیستری کی گی نو پکار دا چی زان لی سیدتا یا زی ور کرده شی.
او د خیبر جنسی او بل مشر شریف الله وویل چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د دوی مقدمه په وخت نه حل کیږي او اکثر د زند ښکار وی.
یا سړی درخواست ویر کی او هغه درخواست ویر کی دغه پر کومه جرګه ونیول شي اول خو هغه جرګه په څلور میاشتې کې فایل نشي ویر کول بیا چې هغه جرګه ونیول شي پیل وی پیلو کې په څلور میاشتې کې خو هغه نه کوي چې هغه کې دا خو مقدمه خبره نه بیا تحصیل راشي نه تله کی پاغا باندې کوټ آرڈر وشي نو اغه نه کوټ آرڈر باندې څلور پنځه میاشتې لګيږي. پولیټیکل سے بلا میں دا ویل چې کومه مقدمه یې په کار دی چې قانون دی مطابق په پندرہ دن کې دی نه 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 داخل کیږي ای پی اے حل کوي او په درې میاشتې کې نه 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 پی اے بیا حل کوي.
د خیبر جنسی نوی پولیټیکل ایجنٹ نه ځای مشرانو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې دی زیات نه زیات پرمختیایي کارونه ترسره کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا وګرځې. ل جنوبی وزیرستان سره پر پولا پرتا د افر جندولی سیمې خلکوای په فوزی عملیاتو کې یې په زرګونه دکانونه او کورونه رنگ شوی دی خو لا هم د رغونې پړې حکومتي ګامونه نه دي پورته کړل شوي. دوی دا شکایت کوي چې په عملیاتو کې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د زیانونو خبرې کیږي خو د دوی له سره ذکر نه کیږي. خو حکومت بیا وایي د بیټانیانو دغه ستونزې یې په پام کې لري او د هغوی لپاره د بازار جوړولو پلان لري. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
دنی میں قبائلی سیمے جنڈولا بیٹھنی قبائلیون ویائی چھد طالبانوں پر خلاف رائے نجات پوزی عملیاتو دو ہم بد زباولی دی خواہ حکومتی دے انسانی حقوق چھروا کیو و دے قانون ساز ادارون نمائندگانو دے دوی آغا ملاتڑ کڑائی ندائی چھکم دے دوی حق جوڑی جی اداغا اوالے سرا دے جنڈولا کرڑائی کلی و سے دن کائی احمد جان بیٹھنائی مشال ریڈیو تا پدا رنگ راغ دلائی دائی.
مجا بازار تقریباً زر دکانوں و مسعود براتل وزیر براتل دا دے وزیرستان دروازہ و رائے نجات اپریشن سے دا لکھا اور رکھا رس پلا دما پر دکان نو درے کروڑ روپے بہما نقصان سوئی اور اس پر اگ جائے باندھے منو نہ جوڑ کمرو پچھ منو سکو اس مرو چکم بازار جوڑ دا آم پخوڑ سے جنگڑے لگو لی دی دے دی علاقے سے ڈیر کرون لڑانگ سو تر او س پورے حکومت یوی ادارے لمر سرت سے امداد ستاون نہ دکڑے اور مجھے بس دگا سیالائی لے تپراتیو مجھے خلق داستی چڑھا نستا دے
بجلی ہو کستا ہاں یو گھنٹہ بجلی اور درویش گھنٹے نہیں ٹیلی فون نشتا چھ پکم خاور سے پکم جائے سے مثال ٹیلی فون نہیں بجلی نہیں داغے خلق با چکی سنبھالی لکه موږ اواز چې تر دوه پاکستان تر دغه ټغه ټغه خلکو پورې رسی هغه اواز دې موږ په خپل جب شپاتې
یو بل قبایلی چې کوم خپل نوم په خپل او شای زیاتوي.
مېمان ما محمد اواز بیٹه نه ده اسپیټال ست سیول اسپیټال جندولا ډیر ستر اسپیټال د خونه په شه ډاکټران ست ان په شه دوايې ست او چې کوم دوايې راسی بارنا ا ډاکټران خرڅي او چې ایمرجنسی موږ جوړ سي موږ ډی خان تاسو بل چې کوم موږ تعلیمي ادارې دي دی جنڈولی سکولونا دی کالجونا دی آغا بالکل لگ دی مشران ڈپٹیانے نکی یوزیانے ور دی او مجھے تعلیم لواجنا دیر پاتې یو
د جنډولا د قبلیانو د دغو نیمګړتیانو او غوښتنو نامې چې د ټانک ډیپټي کمشنر احمد خان وزیر چې کوم د دغې نیمې قبایلي سیمې د پاره د پولیټیکل ایجنټ حیثیت لري خبر کړه هغوی څه ځواب وکړه
پټ سیکریټریټ اوس پالیسی دغه ده چې په هیلت کې او په ایجوکیشن کې با چا سره رعایت نه وي دې دې پرای په قاعده مانیټرنګ ټیمونه جوړ کړی دي چې آ با ډے ټو ډے رپورٹ کوي اسکولونو د هسپتالو په باره کې چې چرته کې سټاف نه وي دې هغه خلاف با کوي کې دې چې کوم مارکیټ وران شوی دی دې پورسز اوس دې ته یو پلان جوړ کړی دی چې دې ته با یو خلای مارکیټ په جنډولا کې جوړیږي جلے پٹول ملک کے بحران دائے اور مر پہ کوشش کرو چی دے سارا جاتا ہے نکی جی
دغو کا بایانو دا غشتنا ہاں وکڑا چا حکومتی چھرواکی دے دے دوی ستونز زر کی سام ہے دے دوی غشتن دے نور نزان ڈوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو جنڈولا
مشال ریڈیو تا اغوا گستی د پاکستان حکومت وایي که امنیتی زمینه برابر کړه نو په اپریل او مئی کې به په ټول ملک کې سرشمیرنه یا مردم شماری وکړي خو بل پلو په بلوچستان صوبه کې بلوچ او پښتانه ملت پاله ګوندونه په دې اړه د یو بل ضد دریځونه لري بلوچ ملت پال په اوسني حالت کې د سرشمیرنې خلاف دی او پښتانه ملت پال یې غوښتنه کوي اوس پښتانه دا ده چې که چیرې په بلوچستان کې حالات همداسې وو نو هلته به د سرشمیرنې ارزښت څه وي پر دې اړه د بوروال کاکړ دا رپورټ اورو
د بلوچستان نېشنل ګوند مشران وای اوس مهال په صوبه کې حالات دې ته مناسب نه دي چې حکومت دې هلته مردم شماري وکړي د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې دوی په صوبه کې ځکه اوس مهال د مردم شماري مخالف دي چې یو خوا د دوی خلک به کور کړل سوي دي او بل پلو امنیت نشته نموړي په دې اړه وویل
بلوچستان کې چې لته رولسو کالو رہی سی کوم یاغی تو بروان دي نو د هغې لقبل خلق له هغه سیمو د بلوچستان نور برخو او ان تر دې چې سند او پنجاب ته کډه شوې دي بل خبره دادا چې مردم شماری کون کې ډلې باندې سیمو ته څنګه زی چیرې چې د یاغی تو لقبل د امنیت نشټواله دي
سردار اختر منګل وویل بل مهمه مسله په صوبه کې د افغان کډوالو شتون دی کوم چې د په وینا اوس په شهرونو کې آباد شوی دی
لتیرو څلوېخت کالو په لکونو افغان کډوال په بلوچستان کې ژوند کوي هغوی په کیمپونو کې محدود و نه ساتل شو بلکې په ښارونو کې یې مځکې اخیستې دي تر څو چې دا غیر ملکی کډوال خپل هیواد ته نوی لیږل شوی او یا تر پیژندل کېدو وروسته کیمپونو ته نوی لیږل شوی نو په بلوچستان کې به مردم شماری ډېره ګرانه وي
د سردار اختر منګل په وینا حکومت باید لومړی بې کوره کړل سوي بلوچستان ستانه کړي په صوبه کې امنیت پر ځای کړي او افغان کډوال له ځایي خلکو بیل کړي او بیا مردم شماري وکړي خو په صوبه کې د واکمن اتحاد غړي پښتونخوا ملي او ګوند بیا وایي چې په صوبه کې پښتانه او بلوچ برابر دي خو د دوی په وینا بلوچ مشرتابه شاوخوا څلوېښت کاله وړاندې قصدن پښتانه په اقلیت بدل کړي وو د یاد ګوند مخکش او سینیټر عثمان خان کاکړ په دې اړه مشال رادیو ته وویل
په یو اړخ کې د بلوچ سیاسي اقتدار رالی گورنر رالی وزیر اعلی رالی دوی را ولاړ شو د پښتانه په سر کې چې پنځوس برخې مردم شماري وه دا یې راوسته پنځه دېرش برخه باندې ودروله خپله پنځوس برخې مردم شماري چې دا یې راواخسته اویا پنځه اویا برخه باندې ودروله د دې غلط مردم شماري په وجه باندې نن بلوچ دی هغه قومي او د صوبایي اسمبلی حلقې په دغه تناسب ګډوډې دي ضلع په دغه تناسب دوی غزیاتې دي نوکری ملازمتونه فنډونه بجټ دا ټول څه دي دا دوی په دې تناسب باندې وړي
د سیاسي چارو کارپوه حامد میر وای ک په بلوچستان کې له مردن شماري بایکاټ وسی نو د دې مردن شماري به هیڅ ارزښت نه وي نوموړی وای د شفافې مردن شماری لپاره په کار ده چې بې کوره کړل سوي بلوچستان خپل سیمو ته او افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل سي
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں مردم شماری سے پہلے جب تک افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جاتا
زه فکر کوم چې په بلوچستان کې تر مردم شماره وړاندې که بې کوره شوي بلوڅان ستانه نشي او افغان کډوال خپل وطن ته ونه لیږل شي، نو دا مردم شماری به د بلوچستان حالات د سمولو پر ځای لا پسې پیچلی او خراب کړي او د وفاق او بلوچستان ترمنځ به په اړیکو کې لا عدم توازن رامنځته شي.
د یادونې وړ ده چې پښتانه په بلوچستان کې ځان د بلوڅو برابر ګڼي، خو بلوڅان بیا خپل آبادی تر پښتنو او هلته تر آبادکارو ډېره بولي.
مشال رادیو ته غوږیستې دولس نیمې بجې شوې. عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی، نو راځي چې لاغوی د خبرو لنډی زور.
پاکستان له ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د خزانه وزیر سردار په مشرۍ کې سوې غونډه کې دا فیصله وشوه او وویل شو چې له ایران سره د سوداګرۍ پراخولو کړنلاره جوړه کړي. د پاکستان د خزانه او مسؤلاتو سیکرټر تامر سمیت وویل چې تر څو د امنیت په برخه کې له فوج لخوا ډاډ ورنکړل شي، نو دوی په هېواد کې سرشمېرنه نشي کولای. رانا محمود د جمعې په ورځ د متحده قومونو د وګړي د پوښتنې په جواب کې وویل چې روسي حکومت ټول انتظامات کړي په ځینو سیمو کې د امنیت وضعیت ته په کتو سره سرشمېرنه د فوج د مرستې بغیر نشي کېدلای. د خیبر پښتونخوا فاربقه خیلو استادانو اتحادیې د خپلو اوه شپېته ښوونکو د ماتري په اړه د تعلیم څانګې د مشر پر ضد مظاهرې کړي دي. پرون په بقه خیل کې د لارون په وخت ښوونکو د حکومت پر ضد شعار ورکړ. کل د مظاهرې یو ګډونوال رضا خان مشال لیډو ټول چې دوی د اوه شپېته ملګرو مقرراني ماتله کړل شوي دي. د پاکستاني فوج مشر ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه له هر ډول کمپاین خبر دی، خو د ده په وینا فوج به د دې منصوبې په عملي کولو کې د هېڅ قسم قرباني ډره ونه کړي. دا خبره د پاکستان د فوج د عامه اړیکو ایس پی آر له لوري په خپاره شوي بیان کې راغلې ده. خو بلخوا بیا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګر ویلي د ګوادر کاشغر راهداري په اړه لا هم د پخوا په شان اندېښنې شته او مرکزي حکومت ورته د ډاډ وړ ځواب نه دی ورکړی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامند سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي وایند اتولہ خوګیانی بیګا مشال لري ټول چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په چیر منازیان ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات پیل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په شام کې د یو اوربند لپاره د امریکا او روس ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغونکې دي. او د پینټاګون وایند وایي امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت وسروالې ډلې پر یو روزنیز کیمپ برید کړی.
خبرونه مو له مشال راډیو اوردل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. وضو اسلام آباد ته چنن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیراج زهیر ته غوږ شو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د یو نړیوال رپورټ مطابق پاکستان د تعلیم میدان کې د یو سل څلوېښت ملکونو په فهرست کې په یو سل څلېرویشتم نمبر دی. او همدغه رپورټ وایي چې د پاکستان ګاونډي ملک هندوستان په دې شمېره کې په نویم نمبر دی. او رپورټ زیاتوي چې د اعلی تعلیم په میدان کې یوازې ایتوپیا، یوګینډا او نایجیریا له پاکستان شاته پاتې دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د صلاحیتونو کمی نشته او هم دا وجه چې اکثر په نړیوال کچ د پاکستان طالب علمانو په نورو ملکونو کې د تعلیم په میدان کې ډیر لوی نوم پیدا کړی دی، خو دوی په خپل ملک پاکستان کې ورته هغه عمره اسانۍ نه ورکړی کیږي چې دوی په خپل صلاحیتونه راښکاره کړي. ادارې د دې مسلې غټه کمزوري د حکمرانانو تعلیم اړخ ته خاص توجه نه ورکول ښایي او وایي کچري حکومت پرمختګ غواړي نو په تعلیم به خصوصي توجه ورکوي. دریا اخري کې لیکي په داسې صورتحال کې به حکومت او هایر ایجوکیشن لا د دې خبرې ادراک کول پکار وی او سنجیده ګامونه به پورته کوي چې یوازې یونیورسيټیو او په کالجونو جوړولو باندې کار نه کیږي، بلکې ښه تعلیم ورکول ضروری دي او د دې لپاره به د ښو استادانو ټاکنه، غوره نصاب او یو ښه تعلیمي ماحول پیدا کول پکار وی. بل پلو د پیښور نخبریدونکو مشرک روس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره علما د مدرسو رجستریشن په حق کې دي او غواړي چې مدرسې د حکومت سره رجستر شي او دې کې اصلاحات وشي. نو پکار دي چې صوبایي حکومت دا مله په داسې جوړ حل کړي چې ور سره هیڅ چاته تکلیف و نه رسي او نه په دې کار کې نور ځنډ پکار دی. ادارې مخ کې لیکي چې د مدرسو رجستریشن او د عالمانو په دې اتفاق پوره نه دی، بلکې کده دې ګام سره امن ته و درسي نو عالمانو له دې لړکی نور هم دوا قدمه مخ کې تل پکار دی. بای چې عالمان او د مدرسو زده کوونکي دا هم وګوري چې څوک د دوی په نوم خو خپل ناوړه مقصدونه نه ترلاسه کوي او د داسې خلکو نشاندهي هم پکار ده. ادارې اخیری کې کې چې د مدرسو رجستریشن سره به ټولې مدرسې او د دوی استادان او زده کوونکي د حکومت سرپرستۍ کې ورشي او د دوی دپاره اسانۍ پیدا کول به د حکومت ذمہواري وي. نو پکار ده چې حکومت او عالمان د مدرسو اصلاحات او رجستریشن زر تر زره مکمل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د یوې حملې ذمواري منلو وروستو په سیمه کې د یادې ډلې د نفوس په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د حساب اخیستنې یو رپورټ په اړه لیکلي چې پکې په دغه هیواد کې د امریکایي انسپکټر جنرل بخنه غواړم چې پکې په دغه هیواد کې د امریکایي انسپکټر جان سوپ کو سرګندونې په ګوته شوې دي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملي حمیزاده ورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي کله چې دوه اونۍ وړاندې په کوټه کې یو ځانمرګي برید کوونکی حمله وکړه نو هغه وخت بختیار محمد نومیتن یوې سیمټي ستنې بچ کړی و. هغه د هر څه په خپلو سترګو ولیدل او وایي چې ټول عمر به دا وحشتناکه پیښه هیره نه کړي. د بختیار محمد چایخانې بهر په برید کې 14 کسان وژل شوي ول. ورځپاڼه لیکي د دغه برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالو منلې وه چې وروسته یې دا اندېښنې راپورته شوې دي ګواکې دغه ډله او ملګري یې په بلوچستان صوبه کې خواره شوي دي چېرته چې بهرني پاسپورټ لرونکي کسان ډېر کم تللی شي. ورځپاڼه د یو پاکستاني چارواکي له خولې لیکي چې د داعش د موجودیت نښې ښکاره کېدل شروع شوې دي. د ورځپاڼې په خبره د شام په شمالي برخو او په عراق کې د نفوس پس اسلامي دولت وسلواله ډله ورلمخې په افریقا کې د بوکو حرام او شباب ډلو سره رسمي او غیر رسمي معاهده کړې دي. ورځپاڼه لیکي کارپوهان وایي که څه هم په ایشیا کې داعش د خپل اثر د پراخولو فعاله کوششونه نه کوي خو بیا هم په سیمه کې ګڼې ځایي وسلوالې ډلې د داعش له نوم سره ځان تړل غواړي. فائنانشل ټایمز لیکي له ایران سره د بلوچستان جغرافیایي نږدېوالی د اسلامي دولت وسلوالو په لاس د خپلو فعالیتونو لپاره موقع په لاس ورکولی شي. ورځپاڼه زیاتوي ایران په عراق او شام کې د حکومتونو ملاتړې هیواد دی چې دواړه د اسلامي دولت وسلوالو دښمنان دي نو ځکه د دې ډېر امکان موجود دی چې دغه وسلوال پر ایران حمله خپل هدف وګرځوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي کچرې افغانستان یوه بله لویه زلزله ولړزوي نو آیا د افغان پوځ لوی مرکز ودانۍ د ټکانونو زغمولو لپاره مضبوطه ده که دا امکان شته چې پوځیان تر ملبې لاندې راشي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو ځانګړي انسپکټر جنرل جان سوپ کو دا امکان نه ردوي. د زیارت په ورځ سوپ کو ویل چې د افغان پوځ لپاره د امریکا په پیسو جوړه ودانۍ چې د 1,550,000,000 لګښت پرې شوی کېدی شي د کومې لویې زلزلې توان ونه لري. جان سوپ کو امریکایي پوځي مشرانو ته د حساب اخیستنې په یو رپورټ کې وویل چې که څه هم پوځي ودانۍ په عمومي ډول د ټیکې له شرایطو سره سمه جوړه شوې ده خو دا معلومات یې ترلاسه کړي دي چې کېدی شي په تعمیر کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي. سوپکو د انجینیرۍ هغو معیارونو ته په اشاره کولو سره وایي چې د لویو ودانو بنیادونه دې داسې جوړ کړل شي چې په برخو کې دې تقسیم وي چې دا ډول په حرکت کې اسانی وي. له دې سره ودانیو ته د زیات نقصان رسېدو احتمال کم وي. د رپورت لمخې دې ته په کتلو سره د افغان پوځ لوی مرکز ودانۍ د امریکایي انجینیرۍ په معیارونو پوره نه ده.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی می بجو
سروي
په درنی می بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو
مشال لړیو ته وګستی اوس در څه یو نړیوال رپورت وړاندې کوو. امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د روزنې پر یو مرکز برید کړی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک وایي د برید هدف د دې ډلې هغه مشر و چې تیر کال یې په تیونس کې بریدونو کې لاس درلود. په روسي میاشتو کې دا په لیبیا کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دویم برید دی. پړې تفصیل د اجملان نورو
د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وایي د جمعې په ورځ د دې برید هدف ته وسلوالو یو مشر نورالدین شوشان و چې تونسي چارواکي په تونس کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم برید کې مجرم ګڼي. د امریکا پوځ دا برید د ترابلس لویدیز ته پروت د صبراتا په خارګوټ کې د وسلوالو د روزنې په یو کمپ کړی. پیټر کوک دا ونه ویل چې په برید کې نورالدین شوشان وشل شوی که نه، خو ویل چې چارواکي د برید د نتایجو پارسونه بوخت دي. اخوا یو شمېر نور امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي یو شمېر رسنیو ته ویلي چې ډېر احتمال شته چې نورالدین شوشان به په دې برید کې وژل شوی وي. په صبراتا کې ځایي چارواکو ویلي چې تر 140 زیات کسان په برید کې وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک خبریالانو ته
وویل
د وایي موږ دا روښانه کړي چې د داعش د وسلوالې ډلې سره هر ځای چې دوی سره راپورته کړي مقابله کوو. دوی د امریکا متحده ایالاتو ته مستقیم ګواښ دی. دوی پر امریکا او زموږ پر متحدینو بریدونه کوي. موږ به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزې ته دوام ورکوو او د خپلو ملي ګټو ساتنه به کوو. دا یو مورد و چې موږ ته په لیبیا کې د داعش پر ضد د برید فرصت ښکاره شو او برید مو وکړ. موږ باور لرو چې دا یو بریالی برید و. د امریکایي چارواکي ویلي چې د برید پر مهال په سیمه کې د پام وړ شمیر وسلوال موجود و. د تونس په یو ساحلي تفریقا کې د 2015 میلادي کال د برید پر هم پر نورالدین شوشان اچول شوی و. د امریکایي ځواکونو دا برید په وروستیو میاشتو کې په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دویم برید دی. د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې زیاتېدونکي خطر ته په اشاره وویل. هیواد یې له خپلو متحدینو سره کار کوي او په لیبیا کې به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر د پراخېدو د مخنیوي لپاره شته فرصتونه وکاروي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4550 1380 او 15,000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
د اروپا د فوټبال د اتحادیو ټولنه یو ای ایف ای په افغانستان کې د مایل له قربانیانو سره سګنۍ مرسته د اټلی د یو فوټبال د کلب نامتو لوبغاړي پاول پوګبا په لاس پاري. یو ای ایف ای فرانسوي پوګبا تا د دنده سپارلې چې د دې ټولنې سګنې مرسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري. احمد تکل په دېړه نور حل کوي.
د ایتالیا د تورین ښار د یوونتوس د کلب فرانسوي لوبغاړی پاول پوګبا وایي دی خوشاله دی چې په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د اروپا د فوټبال د اتحادیو د ټولنې یو ای ایف ای د کلنۍ مرستې د سپارلو لپاره غوره شوی. پوګبا په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې د یو ای ایف ای پر رسمي وبپاڼه خپره شوې وایي د ماین له قربانیانو سره مرسته د ته وریادوي چې روغ رمټ دی او فوټبال کولی شي.
دا زما لپاره ستر ویاړ دی چې په دې کار کې ونډه اخلم او ورته غوره شوی یم. دا یو ځل بیا راښیي چې موږ څومره نیکمرغه یو چې فوټبال کولی شو او روغ یو. زه په رښتیا ښه احساس لرم چې دا کار کوم او غواړم له هغو مننه وکړم. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ پروګرام د یو ای ایف ای مالی مرسته خورا مهمه بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز د عامه اړیکو مسؤول نورالله الهام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرسته به د ماین د قربانیانو له روغتیا سره مرسته وکړي.
توقع میکنیم که ما بتونیم از این فرصت برای
تملرو چې له دې فرصت څخه به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو لپاره سمه استفاده وشي. معلولیت کله ناکله د دې باعث کیږي چې ځینې کسان انزوا خوښه او ځان له ټولنې لرې احساس کړي. د دوی مرسته د دې باعث کیږي چې د معلولیت لرونکو کسان په ټولنه کې مدغم شي. د یو ای ایف ای په مالی مرسته هغو افغانانو ته چې ماین ټپیان کړي د وجود مصنوعي غړي او د فیزیوتراپۍ امکانات چمتو کیږي. د دې مرستو یوه برخه د فوټبال د هغه ټیم د لګښت لپاره هم په پام کې نیول شوې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په کابل کې د ماین د قربانیانو د بیا رغونې په مرکز کې جوړ کړی. ښاغلی الهام وایي دا مرستې په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د نورو مرستې هم جلبولی شي.
تشویق
میکنه. دا مرسته به نور افراد او افغانی مؤسسه هم وهڅوي. موږ ډېر ښه سوداګر او سیاستوال لرو چې کولای شي له معلولیت لرونکو کسانو سره چې په افغانستان کې د هغو شمیر د نورو هیوادونو په پرتله خورا زیات دی د همکارۍ او مرستې په برخه کې خپل ټولنیز مسؤلیت ترسره کړي. په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د یو ایف ای کلنۍ مرسته په داسې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارل کیږي چې د اروپا د فوټبال د شپاړسو غوره کلبونو د اتلولۍ لوبې د سې شنبې په ورځ پیلېږي او لومړۍ لوبه به د ایټالیا د یوونتوس او د جرمني د بایرن ټیمونو ترمنځ وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای.
مشال رادیو ته وګورئ. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د چار اداره یا سیګاروایي د افغانستان د دفاع وزارت پر نوي ودانۍ تر ټاکلې اندازې درې برابر زیات لګښ شوی او د رغونې کارونه یې څو کاله ځنډیدلې دي. سیګار په یو راپور کې ویلي دغه ودانۍ ځینې نیمګړتیاوې لري چې د زلزلې په صورت کې له خطر سره مخامخېدلی شي. خوره دفاع وزارت مشال راډیو ته وویل د وزارت د ودانۍ ټولو اړوندو ودانیو ساتنې او څارنې ته یې کافي ظرفیت لري. تفصیل د سلام صالح په رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د امریکا په 1,450 میلیونو اول لک ډالرو جوړه شوې د زلزلې په وخت کې له خطر سره مخامخېدلی سي. دغه ټکی د سیګار ادارې په هغه راپور کې راغلی چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو. د سیګار ادارې مشر جان سوپکو په هغه لیک کې چې د امریکا دفاع وزارت ته لیکلی ویلي که څه هم په مجموع کې داسې ښکاري چې دغه ودانۍ د قرارداد له شرایطو سره سمه ودانه شوې، خو موږ د رغونې په برخه کې ځینې نیمګړتیاوې لیدلې چې د خوندیتوب په لحاظ ځینې عواقب لرلی سي او دغه ودانۍ نور نواقص لري. د سیګار راپور وایي د وزارت پر دې ودانۍ څه باندې درې برابره زیات لګښت شوی او کارونه یې تر ټاکلي مهلت 15 کاله ځنډیدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه پروژه تر بشپړېدو وروسته دوی ته وسپارل سوه. دا چې د بیا رغونې په کار کې یې ځنډ راغلی یا زیات لګښت ورباندې شوی، دا د قراردادي او مالي ملاتړ کوونکي ترمنځ موضوع ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ساتنې او څارنې ریاست لري چې په دې برخه کې همکاري کولای سي.
که دغه ودانۍ ته کومه ستونزه پیښیږي، موږ یې په ساتنه او څارنه کې خپل امکانات کارولی شو. دا ظرفیت لرو. د دفاع وزارت د ټولو اړوندو ودانیو په برخه کې د حفظ او مراقبت لپاره یو معتبر ریاست لرو چې تل فعال دی او اجرات کوي.
په پام کې وه د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ 48 میلیونه اول لک ډالر لګښت وسی او کارونه یې په 13 میاشتو کې بشپړ سي، خو دغه لګښت 1,450 میلیونه اول لک ډالر ته ورسید او کارونه یې په شپږ نیمو کلونو کې بشپړ سول. د سیګار پر راپور کې راغلي موجوده نواقص او نیمګړتیاوې د دې سبب کیږي چې د زلزلې په صورت کې دغه ودانۍ زیانمنه سي. د دې پنځه منزله ودانۍ کارونه تیر کال بشپړ شول چې د قومندې ملي مرکز، خوړنځه یا توامخانه، یو ادوتوریم چې د زرو کسانو گنجایش لري او نور سهولتونه لري. د دې راپور د مسودې تر خپرېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په لیکلي ځواب کې وویل د سیګار ادارې له وړاندې سره سمې د دې ودانۍ له ډیزاینر سره د هر ډول ستونزې د څېړنې په باب کار پیل کړی دی. د سیګار په راپور کې ویل سوي چې د افغانستان پوځ د یو کال لپاره قراردادي ته اجازه نه ورکوله چې د پروژې ساحې ته لاسرسی ولري. نور ځنډ د خرابې هوا، امنیتي وضعیت او مالي مسایلو له کبله پیښ شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې بشرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپ
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
بشار رادیو ته وګورئ. پاکستان حکومت پریکړه کړې چې اتلس کاله پس به روان کال په ټول ملک کې سرشمیرنه او کور شمیرنه کوي یا مردم شماری به کوي. خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړو ویره څرګنده کړې چې د فاټا یو شمیر خلک له خپلو سیمو بهر دي، نو څنګه به کره او سمه سرشمیرنه یا مردم شماری وشي؟ دوی وایي باید چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره ګامونه پورته کړي. پاره نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبريال سراج زهیر کوي.
د فاټا د پارلیمان غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د سرشمیرنې لړکې دی حکومت د فاټا په حواله کړنلاره وخایي، ځکه چې د پوځي اپریشن او د خراب امنیتي حالاتو په وجه باندې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ژوند تیروي. د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین د جمعې په ورځ په قومي اسمبلی کې د اعتراض په نقطه باندې وویل چې په قبایلي سیمو کې تر اوسه کور شمیرنه نه ده شوې. نو اوس چې حکومت په پاکستان کې د سرشمیرنې او کور شمیرنې منصوبه لري، نو د قبایلی سیمو لپاره دی هم پلان وخایي. لمشال ریډیو سره خبر کې مولانا جمال الدین په دې حق لا زیاته کړه.
2011 کې د خاله شماري شوې و، نو د موږ لپاره کې کومه خاله شماري شوې و، حالت پرشن شروع و. نو ما ته چې موږ کومه خاله شماري شوې ده هغه موږ نه مانو. دا لږه ماده خبره ورته وکړه، اوس تاسو مردم شماري کوي ها د فاتا د هغه علاقې چې خلکو ته واپس شوی نه دی. موږ ته دا وضاحت وکړي چې د هغې خلکو به مردم شماري نیم خلک په کراچی کې دی، پېښور سے دی، ضلع اسماعیل خان سے دی، کوئٹا سے دا، ځکه چې هلته کورونا وران دی، کورونا نشته دی. نو ما دا سوال کړی و په اسمبلی شي چې آخر د موږ د خلکو به تاسو مردم شماری په کوم شهر باندې کوئ، سا د هغې شکل ماته وښایي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا لپاره د سرشمیرنې په اهمیت باندې د قبایلي چارو تجزیه کار محب وزیر نه وپوښتل، نو هغه وویل باید د سرشمیرنې دوران حکومت په فاټا کې موجود د خلکو پورې ځان ورسوي او باید چې په دې عمل کې برخه اغستونکو ته مکمل سیکورټی ورکړي، نو هله به ممکن شي چې دا عمل په صحیح توګه سرته ورسی. نوموړي زیاته کړه،
فاټا سرشمیرنه د مونږ ته کومه خای هغه انتهایی کمې دي او غلطې دي. اوس د وزیرستان د صورتحال سره حقیقت مخې ته راغی چې د فاټا ولس وکی سونه عدالت آبادی ده. نو قبایل د ځل دا غلطي بیا یو ځلونه کی چې دی هغه د سرشمیرنه نزانو نه پاتې کی. زما خپل دا خیال دی چې په نن سبا وخت کې د وزیرستان ولس یا د فاټا ولس فور اور پروت دی، بلکې صفقه افغانستان کوم پراته دي. نو دا یو کار ممکن کې دي چې کسوک کراچی کې دي، کسوک د اسلام آباد کې دي، کسوک په بل ځای دي، چې د نادرا په ذریعہ باندې دا سرشمیرنه وشي، نو زما په خیال بیا به صحیح صورتحال واضح شي.
د ذکر دا د پاکستان حکومت وایي دوی به د روان کال په اپریل یا مئی میاشت کې په ټول پاکستان کې سرشمیرنه او کور شمیرنه کوي. او دا هم یادوي چې پاکستان کې لنن نه اتلس کال وړاندې په کال 1997 کې سرشمیرنه او کور شمیرنه شوې وه، چې پکې د پاکستان آبادی د 1.5 کروڑ زیاته خودل شوې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال رادیو ته وګورئ. فرم پالیسی مجللی کی کڅه هم د امریکایي سېنیټر باب کورکر دا خبره سم ده چې باید له پاکستان سره په پوځي برخو کې مرستې بندې کړل شي، خو اوس مهال داسې نشي کېدی ځکه چې امریکا غواړي د دغه مرستو په بدل کې پاکستان د حقانی ډلې پر ضد جګړې او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په لړ کې مرسته کولو ته وهڅوي. مقاله نوري برخي په دې ريپورت کې. فارم پالیسی مجله لیکي د فروری په 10مه وال سټریټ جرنال خپل یو ریپورت کې ویلي وو چې د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې مشر سینیټر باب کورکر پلان لري چې د امریکا لخوا په پاکستان د F-14 جازونو په رعایتي بیا د خرڅلاو مخه ونیسي. باب کورکر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته په یو خط کې ویلي وو چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې پیچلې او نامکمل دي. نوموړی وایي که څه هم د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ له همکارۍ ځینې ګټې مخې ته راغلي، خو د په خبره بیا هم پاکستان تل دو مخیزه رول لوبولی او د سیمه ایزو ستونزو د حل لپاره مخې ته نه دی راغلی. کورکر په ځانګړې توګه حقانی ډلې سره د پاکستان په دوامداره مرستو غوسه دی. په مقاله کې راغلی دی چې د کورکر دغه خبرې له پاکستانه د امریکایي چارواکو د مخ په زیاتېدونکې مایوسۍ څرګندونه کوي. همداراز اوس وخت دی چې پاکستان خپل پالیسۍ سمې کړي، ګینی کېدای شي چې له پاکستان سره د امریکا مرستې بندې شي. په مقاله کې راغلی دی که څه هم امریکا په تیر وختونو کې له پاکستان سره په پوځي او نورو برخو کې د اربونو ډالرو مرستې کړې دي، خو د امریکایي سینیټر له دغو خبرو سره د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې بیا هم ترنګلتیا رامنځته کېدای شي. نو ښه خبره دا ده چې د کورکر د دغه خبرو مخې ته د راوړو لپاره بهترینه طریقه ولټول شي. په مقاله کې راغلی دی باید چې پاکستان ته له نورو مرستو ورکولو مخکې امریکا ځینې خبرې په پام کې ولري. لومبه دا چې امریکا لره پکار دی له پاکستانه د مرستو په بدل کې ډېرې تمې ونه لري، ځکه چې 2001 کال را په دویخه امریکې له پاکستان سره په اربونو ډالر مرستې کړې دي. خو د هغې باوجود کله افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې وي او که د اټومي موادو د نه خوروي ستونزه وي، اسلام آباد پکې د امریکا د پالیسیو خیال نه دی ساتلی. همداراز که تاریخ ته وکتل شي نو د 1990 په لسیزه کې د امریکا لخوا پر پاکستان د بندیزونو باوجود د هیواد خپلو اټومي فعالیتونو ته دوام ورکړ. په پاکستان کې پوز په جمهوري ادارو برتري لري. وسلوال ډلې چې په دغه سیمه یې اور بل کړی ریاستي ملاتړ ورته ترلاسه دی. نو خبره دا ده چې له پاکستان سره مرستې یا پرې بندیزونه د مسلې علاج نه دی.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار،
مونږ د دې دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
مشال رادیو ته وغږیستئ. ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د لرغونو آثارو پوهان وایي چې د هند په ممبئی ښار کې هغه ودانۍ چې مشهور لیکوال روډیارډ کیپلینګ او بیا محمد علی جناح استعمالوله ډېر په بد حال کې ده. د دوی په وینا حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي. نور تفصیل له ګلیا زورو.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د هند په ممبئی ښار کې د برتانوي راج یو بنگلا چې محمد علی جناح هم استعمالوله په بد حال کې ده. په ممبئی کې د پوهنتون شاته په ګڼو ونو کې موجوده بنگلا د پخوانی لیکوال روډیارډ کیپلینګ ده. روډیارډ د مشهور ناولونو دی جنگل بک او کیم لیکوال وو. خبر ایجنسی د راجیو مشرا په حواله لیکي چې دغه بنگلا په بد حال کې ده او مرمت ته سخته اړتیا لري. دغه بنگلې ته کیپلینګ بنگله هم ویل کیږي چې له هغه ودانو څخه ده چې په لرغونی آثارو کې شامل ده. دغه بنگلې سره نږدې د پخوانی مهمو شخصیاتو کورونه هم دي. خبر ایجنسی کې چې د لرغونی آثارو پوهان دغه ودانو په خسته حالي خفګان سرګندوي او وایي چې سیاستوالان او ټیکاداران دغه ودانۍ ړنګوي چې غواړي پرې نوي او جدید بنگلې جوړې کړي. خبر ایجنس د یو آرکیټیکټ ابیها ناراین لمبا په حواله لیکي چې کیپلینګ بنگلا هم د بیوروکراټانو سیاست ښکار شوی ځکه په بد حال کې ده. خبر ایجنس لیکي چې د مہاراشټر ریاست د کلتور او تعلیم چارو وزیر ورسره پر دې موضوع خبرو کول نه انکار کړی. خبر ایجنس د سیټي ایډریف کتاب د لیکوال ناراش فرناندس لخلی لیکي چې ورسا یا میراث مفکوره له منځه تللې ده. خبری جان زیاتوی چې د جنا هاوس د ملکیت په حق له د هند او پاکستان ترمنځ لانجه لته رسو کولون رئیس روانه ده. د کارپون په خبره دغه ودانی ملکیت یو اړخته خو بلی خواته د مرامت مسله تر ټولو مهمه ده او دا د حکومتي چارواکو د غفلت نتیجه ده. د مشال رادیو د خالد ورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولو سبجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پختانه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی می بجو
سروي
په درنی می بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو